سلامونه وخت په خیر د سهار اته بجې شوې زه سفی الله سانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل به په خبرونو وکړو افغانستان ته د نغدو پیسو د ورکولو په دوام پرون پنځشنبه $2.5 میلیون ورسیدل د افغانستان بانک د دغو پیسو د رسیدو ارکلی وکړ د افغانستان بانک ویاندوی صابر مومند د مرستې د ارکلی ترڅنګ له نړیوالې ټولنې د نور تعامل غوښتنه وکړه د ازادي راډیو ته وویل
د بشرپال مرستو په لړ کې افغانستان ته $2.5 میلیون را ورسېدل چې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شول د افغانستان بانک مشرتابه د نړیوالې ټولنې د دغو مرستو هرکلی کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغانستان سره په نورو برخو کې هم تعامل وکړي
سویډن هغه افغانان له خپلې خاورې باسي چې له مواجه دلایلو پرته دغه هیواد ته بیول شوي د سویډن راډیو د راپور له مخې دغه هیواد د تیر کال په اګست کې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال شاوخوا 2000 افغانان وایستل د دغو کسانو په منځ کې سل هغه کسان دي چې د سویډن په لیست کې شامل نه وو چې باید له افغانستان څخه ایستل شوي وای هند په کابل کې خپل سفارت ته یو ډله لیږلې چې سفارت پرانیزي او افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو کې برخه واخلي د هند باندنۍ چارو وزارت ویلي لیږل شوې تخنیکی ډله به افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو کې رول ولوبوي د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازي حسن کاظمی قومی وایي په افغانستان کې اوسنۍ حکومت د هلمند اوبو د ویش په اړه د 1950 کال د موافقې د تطبیق ملاتړ کوي ښاغلي قومی په مشهد کې د یوې غونډې په څنګ کې وویل طالبانو د کمال خان بند اوبه خوشې کړي خو د دې پر ځای چې د ایران سیستان او بلوچستان یا د نیمروز مرکز درنج ته وبېږي په خورزم کو کې ځای شوي قومی دا موویل چې اوس مال په کمال خان بند کې وبنشته خو په کجکی کې ډیر وبشته د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداري ورکړ چې حج دینی فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندی او فرقوي شعار منه دی او سخت سزا لري د سعودي لوی څارنوال سعود المعجید دا خبرداري د حج موسم د څارنوالۍ په پرانستون کې غونډه کې ورکړ په تیرو کلونو کې د سعودي عربستان امنیتي ځواکونو ایرانی حج کوونکو په دې خاطر ځپلی چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي ایرانی چارواکي وایي حج سیاسي عبادي مراسم دي او د برنت او ما تیلو بایا پروان فصل کې د دریم ځل لپاره ټیټه شوه پرون د تیلو د هر بیرل بایا 94 سنټ اول ویدا ورزښت تر $100 راټیټ شو د اقتصادي چارو کتونکو وایي د تیلو بایا په دې خاطر مخ په ټیټېدو ده چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران ویره ده چې په نتیجه کې د تیلو تقاضا کمیږي خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ وربشو د پروګرام معرفي ته سیلابونو ګڼ افغانانو ته مرګ ژوبل اړولې یوازې زابل کې شل کسان مړه شوي
د زابل په ډیری ولسوالیو کې په قوت سره سیلابونه راوتلي ول لږ تر لږه موږ ویلی شل تنه انساني تلفات موږ لرو
نن د عرفی ورځ د افغان اجان په کومال کې دي
د افغانستان حجان په عرفات کې دي په ډېر منظم ډول سره له مینا نه عرفات ته انتقال شول دوی به نن ورځ په عرفات کې تیروي
افغانان د اختر په درشل کې له بې وزلۍ کړيږي دا خلک به
څه اختري چې کوم کې ونه نو هغه به څه اختري دا مو نه ځکه چې د سپېڅلې ته وځي او په تن دې کې کنه دا به څه اختري د مخارانه باندې باندې
اتمام نه کوي خلک وايي د قربانۍ لپاره څاروي ګران شوي
هر څه ډیر ګران دي کمال دا دا د اختر لپاره دا غوایي دي او دا شهر څه تر نور کله یو برابر پورته شوی دي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته د سیلونو له کابل د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې لږونه کسان مړ شوي او ګڼ نور بې درک دي نورسته ورځو سیلونو چې له سخت ورښتونو او په ځینو سیمو کې له توپانو سره یو ځای وو زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه کړې ده ځایي چارواکي وایي تر اوسه پورې لا د مرګ ژوبلو له کره شمېره خبر نه دي خو یوازې په زابل کې د شلو تنو مړینه تایید شوې ده اسمت ساروان او نور جزئیات
له دغه ولایتونو څخه د ترلاسه شویو راپورونو لمخې د سیلونو او طوفانونو لامل خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم اوښتي دي د زابل ولایت چې سیل او طوفان پکې د سر او مال تر ټولو زیات زیانونه پیش کړي د اطلاعات او کلتور رئیس رحمت الله حماد ازادي رادیو ته وویل
د باران له کبله هم خلکو ته ډیر تلفات اوښتي دي دغه ځمکې د کښت مکه کورونه او پټې نو بولاندې کړې دي سیلابونه لاندې کړې دي متاسفانه د چوپان لسالي د حج صادق په کلی کې د مولي صاحب کور اوبه لاندې کړی دی، سره پرېوتی دی او وطنه پکې شیدن شوي دي.
ښاغلی همت وایي د مرشوبلو دقیق شمېر لا څرګند نه دی، خو په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې په دغه ولایت کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي. د دغه ولایت په سیوري، شینکۍ، دای چوپان، شاجوی او نورو ولسوالیو کې یو شمېر کورونه نړېدلي، سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د زابل د چارواکو په وینا د توپان او سیل له کبله د خلکو د لمریزې انرژۍ زرګونه هندارې هم ماتې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی وایي چې له درو ورځو راهیسې په څوارلسو ولایتونو کې شدید باران اوري او له کبله یې سیلونه جاري شوي دي. د ښاغلي حقانی په وینا په لسو ولایتونو کې سیلونو د سر تاوانونه هم پیښ کړي دي. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفی الله راید وایي په دغه ولایت کې د سر او مال تاوانونه پیښ شوي دي.
په میدان وردګ ولایت کې څو ورځو راهیسې بارانونو د خلکو فصلونو او کښتونو ته ډېر زیانونه رسولي دي. د سیلابونو د راوتلو له امله د کوچیانو شپږ کورونه نړېدلي او یو ماشوم پکې وژل شوی ده. په میدان وردګ ولایت سید آباد، جغتو، د امیرداد، چک او مرکز بهسود ولسوالیو کې هم ډېر درانه تلفات رسېدلي دي.
ښاغلی راید وایي د مرشوبلو دقیق شمېر لا څرګند نه دی، خو شاوخوا 2000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ننګرهار، نورستان، لغمان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی و.
په راپور کې مو واوریدل چې سیلونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال ډېر تاوان اړولی. پرون له غرمې وروسته د شدید باران په نتیجه کې د لوګر ولایت په مرکز، پل علم په شمول په څرخ، برکی برک، خوخی، محمد آغیا و ازری ولسوالیو کې سیلونه راوتی چې له کبله کروندګرو او بڼوالو ته سخت مالی زیانونه اوښتي. راپور نوایي د سیل له کبله کورونه ویجاړ شوي او کښتونه تر اوبو لاندې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې د وروستیو طبیعي پیښو په اړه د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوي محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته تیره شپه ناوخته داسې وویل:
دا ورځ په درو ورځو کې زموږ هیواد په دولس ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې د ځان سره ځاني او مالي تلفات درلودل. چې د دې سیلابونو له امله زموږ شپاړس تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي او یوویشت تنه نور زخمیان شوي دي. تقریبا د شپږ سوه څخه زیات کورونه هغه تخریب شوي دي. همداسې په حدودو کې د 2000 مواشي تلف شوي دي. د 50000 جریبه څخه زیاته زراعتي ځمکه خرابه شوې چې هغوی کې باغونه همداسې نور فصلونه ویجاړ شوي دي. دغه اوسني ارقام دي چې موږ ترلاسه کړي دي. دغه سیلابونه په زابل، غزني، پروان، لغمان، ننګرهار، کندهار، میدان وردګ دغو ولایتونو کې راغلي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ملګری ملتونه وایي د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 8000 تنه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالۍ لوی کمشنري یو این سی آر ویلي بلخاب ولسوالۍ ته د 1500 کورنیو لپاره د ضروري وسایلو کاروان استوله.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو له کبله 8000 تنه د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس د ځایی سرچینو په قول ویلي چې دوی اونۍ په خوا بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو او د هغوی د ناراضه سوي قومندان مهدی مجاهد ترمنځ وروسته له دې شخړه وسوه چې نوموړی د بامیان ولایت د استخباراتو له ریاسته لرې کړی سو. د اژانس پر اساس مهدی له ګوښه کېدو وروسته له خپلو وسلوالو کسانو سره بلخاب ولسوالۍ ته لاړ او د کابل د عوامرو له منلو یې انکار وکړ. د ده او طالبانو ترمنځ دروغې جوړې د هڅو له ناکامېدو وروسته طالبانو د ځواکونو یو لوی کاروان بلخاب ته واستاوه. د طالبانو د کاروان او غرونو ته د بلخاب د لسګونو کورنیو د بې ځایه کېدو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي. په دغو ویډیوګانو کې ښځو ادعا کړې چې اولادونه یې وژل سوي، خواړه او درمل نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي له خپلو نورو همکارو ټولنو سره بلخاب ولسوالۍ کې د څه باندې 10,000 تنو لپاره د خوراکي موادو او نورو ضروري شیانو د برابرولو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری هم پرون پر خپل ټویټر پاڼه وکشل چې د 250 کورنیو لپاره بلخاب ته د دوی کاروان رسیدلی دی. په همدې منځ کې د طالبانو د بامیان امنیه قمندان مولوي صدیق ډی پی ای خبری اجنس ته ویلي چې بې ځایه سوي بیرته خپلو کورونو ته تللي دي. د مهدي مجاهد په اړه ویل کیږي چې د طالبانو په منځ کې یوازنی هزاره قمندان و. طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې واک ترلاسه کړ او د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو له بیا غوښتنې سره سره ټولې څوکۍ د خپلې ډلې د کسانو په منځ کې ویشلې دي.
آزادی
رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
سکال د تیرو دو کلونو په پرتله د حج د زیارتوالو شمیر زیات دی. د کورونا وبا د خپرېدو له کبله په 2000 کال کې 17,000 او تیر کال ته 20,000 لږ ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. سعودي عربستان د سګنی حج لپاره له افغانستان څخه باندې 15,000 تنه منلي وو. جزئیات په دغه رپورت کې.
سعودي عربستان د حج د سرشنیو مراسمو لپاره څه باندې 1,000,000 زیارتوالو ته اجازه ورکړې چې د هغو په منځ کې 850,000 د نورو هیوادونو دي. د ټولو کسانو د کورونا واکسین کړی، خو له دې سره سره مسجد الحرام ته د ننوتو لپاره باید ماسک وتړي. د افغانستان د طالبانو حکومت وایي چې سږ کال د افغانستان ونډه 15,502 تنه ټاکل شوې وه او درې سعودي عربستان ته تللي دي. ویل کیږي چې په تیرو کلونو کې هر افغان د حج د مراسمو د لګښت لپاره $2,000 ورکول، خو سږ کال چې په هیواد کې بې وسلي او لوږه اوج ته رسېدلې، د حج د سفر لګښت $4,000 ته لوړ شوی دی. په 2019 میلادي کال چې لا کورونا وایرس په نړۍ کې نو خپور شوی، کابو 2.5 میلیون تنو د حج په مراسمو کې ګډون کړی و. خو د کورونا له خپرېدو وروسته په 2000 کال کې یوازې 15,000 تنو سعودي میشتو ته اجازه ورکړل شوه چې د حج مراسم په ځای کړي. یو کال وروسته یعنی په 2021 کې تر 15,000 یو څه زیاتو کسانو ته اجازه ورکړل شوه چې حج وکړي. سږ کال د میلیونونو کسانو لمنځه د حج مراسمو ته د پچی پر اساس غوره شوي زیارتوال د کورونا پر ضد واکسین شوي. د هغوی په منځ کې زاړه یا تر 15 کلونو پورته کسان نشته او سعودي عربستان ته تر رسیدو وروسته باید د کورونا ټیسټ منفي وای. د سعودي عربستان د حج د مراسمو مسؤل چارواکي وایي چې د حاجیانو لپاره د روغتیایي خدماتو په خاطر ډیر امبولانسونه او پرمختللي روغتیایي مرکزونه چمتو کړي او له معلولو زیارتوالو سره چې په څرخ چوکیو کې ګرځي رضاکاران مرسته کوي.
آزادی هر رادیو ته غواګ است. د حج په مسله کې به تمکیګو. نن د عرفه ورځ ده او د حج د فریضې لپاره سعودي عربستان ته تللي زیارتوال عرفات ته ځي. اسمت ساروان د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت له ویندوی فضل محمد حسیني سره مرکه کړي او لومړی ورڅخه پوښتنه کړي چې ډیر افغانان شکایت لري چې د حج د سګنیو مراسمو لګښت د تیرو کلونو په پرتله زیاتو. ښاغلی حسیني په ځواب کې وایي
سخ کال د ارشاد حج او اوقاف وزارت چې له حجاجونو کومي پیسې اخیستي دي، پرختیا د تیرو کلونو په څیر باندې سخ کال پیسې ډېرې دي، اما هم کورنۍ او هم له کورنۍ د باندې دلایل یا اسباب لري. د بیلګې په ډول په تیرو کلونو کې د الوتکو تیل بیا دومره لوړه نه وه لکه سخ کال چې په نړیوال بازار کې لوړه ده. دا مستقیما د حجي د مصارفو باندې تاثیر لري، ځکه یو لویه برخه پیسې چې موږ د حجي نه اخلو هغه د الوتکو ټکټونه دي چې د سعودي عربستان ته د تللو او بیرته د تللو لپاره ورکوي، او او همداشان په سعودي عربستان کې هم مصارف څو چند لور سوي دي. بیلګې په ډول د جنوبي اسیا موسسې په مقدس او مشایرو کې په مینا، عرفات او مزدلفه کې خدمات وړاندې کوي. د هغوی پیسې په تیرو کلونو کې حدود 1500 ریال وو چې سږ کال دا 5650 ریالو ته لوړې سوي دي. همداشان د غذا په برخه کې، ترانسپورټ په برخه کې، د اوسېدلو ځایونو برخه کې په بیو کې لوړوالی راغلی دی. په همدې خاطر دغه مصارف لوړ سوي دي.
حسینی صاحب، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې نن د حاجیانو پروګرام څه دی، نن کوم مراسم په ځای کوي؟
د افغانستان حاجیان الحمدلله نن عرفات را رسیدلی دي. تیره ورځ دوی په مینا کې او شپه هم په مینا کې تیره کړله، اوس په عرفات کې دي. په ډیر منظم ډول سره الحمدلله د افغانستان حاجیان له مینا نه عرفات ته انتقال شول، او دوی به نن ورځ په عرفات کې تیروي چې دغه مقدس ورځ او په دغه مقدس او پاکه خاوره او بغجې کې به عبادت ترسره کوي. بیا د نن ورځې په پای کې په ماښام کې به دوی مشعر الحرام یا مزدلفه ته ځي، شپه به هلته کوي، او له هغه وروسته به سار ځي جمرات یا د شیطانانو د وستلو لپاره به دوی د جمراتو سیمې ته ځي. له هغه وروسته حجان به ذبحه کوي، او له هغه وروسته دوی بیرته خپلو خیمو ته راګرځي یا ځینې حجاج دي فرضي طواف د راکول لپاره بیرته د مکی ښار ته ځي چې د فرضي طواف په تر کېدو سره به د حج فرضي مراسم هم پای ته ورسیږي.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت ویاندوی فضل محمد حسینی و چې د افغان حاجیانو په اړه له موږ سره خپل وروستي معلومات شریک کړه.
ازادي راډیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی سئ له اوس څخه موږ ته د اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید د اختر په ورځو کې له ازادي راډیو خپاره کړو. اختری شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ: 00420221120201.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس به ورشو د اوکراین موضوع ته. په داسې حال کې چې د بریتانیا مستعفي صدر اعظم د اوکراین د ملاتړ ژمنه کړې وه، د فنلند پارلمان د دغه هیواد حکومت ته اجازه ورکړه چې له روسیې سره په پوله کې خنډونه جوړ کړي. فنلند له روسیې سره 1400 کیلومتره پوله لري او په ناټو کې د غړیتوب لور ته په چټکه روان دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
بوریس جانسن چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل په وړاندې د اوکراین یو ښکار ملاتړی ګڼل کیږي، پرون د بریتانیا له صدر اعظم او د محافظه کار ګوند له مشر استعفا ورکړه، خو د اوکراین ملاتړ ته لا هم دوام ورکوي. جانسن نه منله چې استعفا به وکوي، خو د کابینې له یو شمېر غړیو سره له لیدنو وروسته یې دا پرېکړه وکړه. د کورونا او باد خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شویو بندیزونو پر مهال ادعا وشوه چې د جانسن د حکومت لوړپوړو چارواکو په یو خصوصي بنډار کې ګډون کړی و. البته په هغه وخت کې بریتانیا پر دا ډول راټولېدنو بندیز لګولی و. دا مسأله د جانسن لپاره لانجمنه شوه. جانسن چې په 2019 میلادي کال له اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا د وتلو د چټکولو په شعار د بریتانیا صدر اعظم شو، پرون پنجشنبه د خپل استعفا د اعلان په مهال وویل:
اجازه راکړئ اوس د اوکراین خلکو ته ووایم چې پوهیږم موږ به په بریتانیا کې هر څومره وخت چې ووځي د ازادۍ لپاره ستاسو د مبارزې ملاتړ ته دوام ورکړو.
په همدې حال کې د فنلند پارلمان پرون د رایو په اکثریت هغه قانون تصویب کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي څو له روسیې سره د پولې په اوږدو کې خنډونه جوړ کړي او د غراس په استثنایي شرایطو کې ټوله پوله بنده کړي. د دې قانون پر اساس په فنلند کې د پناه ټولې غوښتنې به په پولو او هوایي ډګرونو کې وارزول شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله له لویدیځو هیوادونو او ناټو سره د روسیې اړیکې له جدي خنډ سره مخامخ شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د مجمعي تمام بیا هم خراغلاست. تویم کابل خاریان د اختر پورزو کې د ډاډمن امنیت غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت وغوښتل چې ناامنۍ او جنایي پیښو مخه دی ونیسي. جزئیات په دغه رپورت کې.
کابل هغه خار چې لای هم خلک د نخوندیتوب احساس او ویری سره مل ژوند لري. د لوی اختر پر رسیدو سره د دې خار اوسیدونکو د ډاډمن امنیت غوښتنه کوي. فواد او خیبر د دې خار دوه تنه اوسیدونکي
لکه چې پرون شپه د کابل په اوسنډه کې چاودنې شوې وي او جنگ را روان و او زموږ اندېښنه دا ده چې د موږ امنیت به څنګه وي. د افغانستان اسلامي امارات نه زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت ټینګ کړي تر څو شي کولی د اختر شېبې په خوشحالۍ او سوکالۍ ولمانځو او که امنیت نینو دمون خوشحالۍ به خامخا دوه چنده شي.
گرچه امارات مسلکي کسان هم نه لري بیا هم دوی کوشش وکړي چې د خلکو دغه زړونو لاس ته راولي او خلکو باید دوی سره همکاري وکړي په هر بخش کې په هر اقدام کې دوی کولی شي چې امنیت نور هم خوندي وکړي.
دوی وی سره لدی چې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونه د پوره امنیت خبره کوي خو لا هم خلک په آرامه ژوند نشي کولای. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پنجشنبې په شپه د کابل ښار د خیرخانی اړوند 315 فامیلۍ په سیمه کې د چاودنو او د جګړې راپورونه ورکړل شول. یو شمېر رسنیو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو لیکلي چې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونه له وسلوالو سره نښته کړې او په سیمه کې چاودنې هم شوې. خو د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد به د پنجشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د دوی ځواکونو د 315 فامیلۍ په سیمه کې د ده په خبره د خوارجو په یو پټنځای عملیات کړي او د دوو کسانو په وژل کېدو سره عملیات پای ته رسېدلي. نوموړي دا هم لیکلي چې په دې عملیاتو کې څلور کسان درنې او سپکې وسلې هم نیول شوي. ښاغلي مجاهد وړاندې لیکلي دوو خوارجو غوښتل په کابل کې ځینې تخریبي اعمال ترسره کړي خو له دې ټولو سره سره بیا د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د اختر په ورځو کې د پوره امنیت لپاره چمتووالی لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی ځي کلینري کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیروم.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
وار به شو غزنی ته. هلته کوچیان او مالدار وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال خپل مالونه په نیمه بیه پلوري خو بیا هم نه خرڅیږي. بل لور ته بیا د اختر د قربانۍ اخیستونکي وایي سږ کال مالونه سخت ګران دي چې اخیستلو ته یې وس نه رسیږي. خو د مالونو ځینې سوداګر بیا په دې باور دي چې سږ کال په دغه ځای کې مالونه نه دي ګران شوي او نه هم ارزانه شوي، بلکې ستونزه دا ده چې پیسې ورکه ده. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
تورجان کوچی د غزنی څاروی منډی ته دغه پسونه په داسې حال کې راوستي چې دلته د پسونو خرڅونکي مالدار او کوچان له ارزانۍ او اخیستونکي له ګرانۍ څخه شکایت کوي. تورجان د خپلو پسونو اخور ته ډډه وهلې او د اخیستونکي لاره څاري خو وایي په ټوله ورځ کې د ګوتو په شمېر پسونه خرڅیږي. تورجان شکایت کوي او وایي په داسې حال کې چې د تیر کال په پرتله پسونه سم په نیمه بیه ارزانه سوي هم دي چې له امله یې دوی زیات تاوانونه کړي دي. دی وایي که څومره هم د څارویو بیې ټیټې سوي هغومره اخیستونکي هم نه تر سترګو کېږي. بل لور ته بیا د څارویو اخیستونکي د څارویو د خرڅونکو دا خبره نه مني چې ګویا څاروي دي ارزانه سوي وي. غلام حضرت دلته د اختر قربانۍ د څاروي اخیستنې په مخه راغلی دی. نوموړی وایي که یوې خواته په اوسني وخت کې له خلکو سره پیسې نسته نو بلې خواته هر مال یو په دوه ګران سوی دی.
کمال
په دغه ځای کې د مالونو ځینې سوداګر بیا په دې باور دي چې سږ کال په دغه ځای کې مالونه نه ګران سوي او نه هم ارزانه سوي دي، بلکې ستونزه دا ده چې پیسه ورکه سوي ده، خلک په وړو غوړو پورې حیران دي. اکرم خان د دغه سوداګرو له جملې څخه یو دی. نوموړي په دغه ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل:
تر نور کلو خو داسې ډېر برابر نه دي لکه نور کله، اوس هم یو څه خوندور دي، برابر دي. خلک د اقتصاد لپاره دغه مره خپل وس توان لري، تر هغه اندازې پورې خرید اوس هم کوي. خلک کرنه خو ډېر کوي، ځکه خلک اقتصاد یې صحیح و، مالونه ښه خرڅېدو، ګران و. سږ کال چې کوم نور شیان ګران، مال په هغه اندازه نه ده ګران، ده ارزان.
دا په داسې حال کې ده چې د غزني ځینې اوسېدونکي د دواړو لورو شکایتونه پر ځای بولي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
د دې ورځې کې په مارپولس والي کې سخت سیلابونه، بارانونه او ورښتونه سوي دي چې خلکو ته زیاني او مالي زیان رسولی دی. چې د مارو په باري کلي کې، ابو کلا کلي، مدیزو کلي کې، پیرزو په کلی کې، د کڅ په کلی کې او د سنور ډیر کلی یې درمندونه وران کړی دي، هغه خراب کړی دي. کم چې د خلکو کښتونه کرلي، واغه یې وړي، د خلکو باغونه وړي، د خلکو مځکې وړي دي. د سالیسون په سیمه کې دوه ماشومان تر اوسه پورې چې موټر رود راغلی، اوبه زیات راغلي دي، وړی دی، خلکو ته ډیر سخت تاوانونه رسېدلي. تر اوسه پورې هم اوبه زیاتې دي. په همدغسې د زابل د ټغر ولسوالۍ چې د مارو پر څنګ ده، هلته یې ډېر کلي خراب کړي دي، ډېر تاوانونه رسولي دي. همداسې د ارغسان په یو شمېر کلیو کې ډېر سخت تاوانونه رسولي دي چې اوس هم خلک سره خبرې وکړلې. خلک وایي چې د خلکو کښتونه، مځکې او باغونه وړي، د ډېرو خلکو کورونه یې وړي دي. خلکو خپلې ښځې کوچنیان له کورونو څخه ایستلي دي، مګر کورونه یې ورته وران کړي دي.
لتیر درور دره په دی خو د زابل ولایت په شمرزو ولسوالۍ کې پر لپسې ورښتونه دي. الته سیلابونه راوتلي دي، خلکو ته درانه زیانونه اړولې دي. د خلکو په کورو باندې وبنه نه وتلې، ډیر زیات شمیر کورونه وران کړل، د خلکو لونه کړی دي، درمندونه پراتولو پر نن سبا کې به ترې شل کول. هغه درمندونه ټول وبوي وړلو. په هغه سیمه کې خلک کاریزونه په مطلق ډول وچتي، خلک د کښتونو لپاره او د څښلو اوبو لپاره له زوجورو څاګانو څخه استفاده کوي. هغه ټولو څاګانو باندې، اکثریت څاګانو باندې د سیلابونو اوبه ننوتلې او اوبه د څښاک نه دي. خلک د څښلو په برخه کې له ناورین سره مخامخ دي. هلته کلینیک نشته. او بل سالی صاحب، د خلکو مالونه وبویوړو، ډیر زیات پسونه وبویوړو. خپله د کلا رشید په سیمه کې یو نفر تر کور لاندې سوی و، هغه وژل سوی و. د دغې ولسوالۍ خلک له سپین بولډک څخه خوراکي توکي، دوکانداران خوراکي توکي راوړي او بیا پلوري پر خلکو باندې. نو پغه پرون نه، بل ورځ مازدا موټر له سپین بولډک څخه دوکاندارانو له وړو غوړو پلمیټو برو دوڅخه په ګډه رابار کړی و. کله چې د شمرزو ولسوالۍ د ډګرو یا ځنځیر بازار ته رسیږي، هلته لویه کنده ده. هغه کندې اوبه پر راغلې وې، موټر یې چپه کړی و. هغه څه شیان چې پکې بار و، هغه ټوله اوبو د ځانه سره یوړو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمېره ده 00420211401. شمېره بیا تکراروم: 00420211401.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارنګه کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او پینزل لسمترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9,470 ولزراتیا او فنزل زرا نوی مندل شي.
وخت په افغانستان کې د سهار ته نیمه شوې ورځو لاندو خبرونه ته افغانستان ته د نغدو پیسو د ورکولو په دوام پرون پنځشنبه 2.5 میلیون ډالر ورسیدل. د افغانستان بانک د دغو پیسو د رسید ورکړی وکړ. د افغانستان بانک ویاندوی صابر مومند د مرستې درکلي ترڅنګ له نړیوالې ټولنې د نور تعامل غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل سویډن هغه افغانان له خپلې خاورې باسي چې له مواجه دلایلو پرته دغه هیواد ته بیول شوي. د سویډن راډیو د راپور له مخې دغه هیواد د تیر کال په اګست کې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال شاوخوا 2000 افغانان وایستل. د دغو کسانو په منځ کې سل هغه کسان دي چې د سویډن په لیست کې شامل نه وو چې باید له افغانستان څخه ایستل شوي وای. هند په کابل کې خپل سفارت ته یو ډله لیږلې چې سفارت پرانیزي او افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو کې برخه واخلي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وایي په افغانستان کې اوسنی حکومت د هلمند د اوبو د ویش په اړه د 1415 کال د موافقې د تطبیق ملاتړ کوي. ښاغلي قومی په مشهد کې د یوې غونډې په څنګ کې وویل طالبانو د کمال خان بند اوبه خوشې کړي، خو د دې پر ځای چې د ایران سیستان او بلوچستان یا د نیمروز مرکز زرنج ته اوبهیږي په خوارزمکو کې ځای شوي. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداري ورکړ چې حج دینی فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندی او فرقوي شعار منع دی او سخته سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المعجید دا خبرداري د حج موسم د څارنوالۍ په پرانستون کې غونډه کې ورکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي عربستان امنیتي ځواکونو ایرانی حج کوونکو په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. لاند خبرونه مو واوریدل په تفصیلی د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه امنی کې هلي د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو او د ورکوسو عزیزانو د خبرونه ګرانو مینوالو ته وړاندې کوم. تاسو د پوره روغتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته روشن چمتو کړې او تاسو ته در اورم. درنو دوستانو، په دې وروستیو وختو کې تاسو د را رسیدلو پیغامونو شمیر یو څه لږ شوی دی، نو زه هم د دې موقع څخه په ګټه اخیستلو سره د ځینو هغو دوستانو پیغامونه چې موږ ته څو څو ځله رالیږلي او موږ یې د وخت د کمښت په وجه نسخ خپرولای، نو نن به هغو ته هم د خپرېدو وار ورکړو. یعنی چې برسېره پر نویو را رسیدلو پیغامونه به ستاسو ځینې هغه پیغامونه چې تاسو څو څو ځلې رالیږلي او د هغو د بیا بیا خپرولو هیله مو کړې ده، نو موږ به هغه هم تاسو ته خبرو کړو. او لومړی به راسو د هغو دوستانو پیغامونو ته چې ستاسو د ځینو پیدا شوي دوستانو او خپلوانو په باب معلومات راکوي.
السلام علیکم رشان صاحب، سلامونه ګلنی احترامات تاسو ته. څوک چې میږه غاوري دمګړې لسل چارې پینځه تپونا ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدغه چې بیم بختوري سا د ټلیفون نیکی تر غلی رشان صاحب عارف الله وطن یار مال چې نرنو ډک ټاټو کې خیسته خوش نه میړي کني ولې دا روشان صاحب دلته مجبور شوم چې تاسو ته د ورک عزیزانه پروګرام کې یو غږ ثبت کړم. یو کس دی چې خپل ځان عبدالمنان معرفي کوي، تقریبا تر 15 کلن فوري عمر لري. دا طبي مشکل هم لري، دغه د خروټ کوم سره تعلق ساتي. دا کس چې دی د یو کور سره کاروبار کوي، د کاروبار په مقابل کې د تدوی ورکوي. هر هغه څوک چې دغه ورور په اړه معلومات واړي او یا د کومې کورنۍ دغه کس وي، نظام سره دی د ورورې لمخې په دغه ټلیفونو لاندې ټلیفونو شمرو باندې اړیکه ونیسي. هر څه ثبوتي زه په حشم سره ورکول شم، که تصویراني واړي او که عملی ویډیوګانې ګوري. لومړی سری کې د روشن شمره وایم 0-9-5 تلور شپګ تلور برې شپګ تلور د امتین شمره وایم 0-5-15-25-25 یعنی 0-5-6-9-5 پینزو دوا پینزو دری وو او بلا دی افغان بیسین شمارو آئیم چی پمدی باندی ورساف خم دی سفر وسو فران پینزش پیت پینزویش و درش یعنی سفر و دو دواری سفر یعنی سفر سفر شپگ پینز دو پینز دری وو نو هر څوک چې غواړي دغه کس په اړه معلومات ترلاسه کړي د مسلمانۍ له مخې زه له دوی سره کومک کولی شم. تاسو ته به کې ښه پروګرام د مینې او بجنانه مشئ روشن صاحب. سلامونه روشن صاحب، تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام کوم. وخت مو په خیر. احسان لا انتظار پیغام پرېږدم له ننګرهار ولایته. دغلته زمونږ یو ملګری یو ماشوم په جلال آباد ښار کې پیدا کړی چې دغه ماشوم خپل نوم روحي ده او د پلار نوم محمد نادر خی او وایي چې د کور ټوله سواله یم. تورې جامې او شنې سترګې دي. که دغه ماشوم د هر چا وي نو د مهربانۍ له مخې دې په دغه دوه شمېرو له موږ سره اړیکه ونیسي. فایل کې اتصالات شماره وایم چې 0 اووه اتیا څلوېښت اته دېرش پنځه اویا یا په بل عبارت 0 اووه اتیا څلور صفر درې اته اووه پنځه. روشن شماره ورته وایم چې 0 اووه نوي پنځه شپېته څلور څلوېښت څلور شپېته یا په بل عبارت 0 اووه نهه صفر شپږ پنځه څلور څلور او په پای کې شپږ څلور. روشن صاحب که ماشوم د هر چا وي نو په دغه شمېرو دې له موږ سره اړیکه ونیسي. تاسو ته باقي ښه خپرونه د الله په امان.
سلامونه ونیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکوونکو اوریدونکو ته. دوستانو، زه کشمن ترخیل یم د کابل ولایت نه. دوستانو، ما ته یو کس د ایران هیواد نه زنګ والی و په نامه د مسعود خرمي وایي. زه دا شپږ کاله کېږي دلته راغلی یم. ځان د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی ماري پیتی وایي. کورنۍ نه هېڅ معلومات. څوک غواړي چې د مسعود خرمي پاکله معلومات پیدا کړي ما ته د دغه شمارې ته زنګ ووایي. 0 اووه اتیا څلور اتیا څلور اتیا شپږ سوه اتیا. 0 اووه نهه اتیا یو ویشت یو ویشت صفر یو.
السلام علیکم روشن صاحب، محترم سلام نه تاسو ته د برنامه ټولو مینه والو کوم وخت مو په خیر. زه د پین فکر حرام یم چې مهم محمد د کابل ولایت د کلکان څخه مننه. موږ دلته ماشوم پیدا کړی د رئیس په نامه د شپږو کالو دی. لکه ساده تکلیف هم لري ټول حکومت تور جامې پرتان دي. که هر څه زما غږ اوري نو ما ته د پدای شمېرو زنګ ووایي. نمره ورته انټرنس مې راوایم. 0 اووه اتیا نهه ویشت شپږ سوه اته اویا دولس میرا مرتبه 0 اووه اویا لس دوه پنځوس اته سوه دوه نوي. یعنی 0 اووه اووه یو صفر پنځه دوه اته نهه دوه دولس میرا مرتبه 0 اووه اووه اته صفر دوه نهه شپږ اووه اته. خدای سامان.
سلامونه نیکی هیله د ازادي راډیو کارکوونکو.